خدای فهم.
اوریدونکو سروې خبرونه تاسو اوریدل او دا خبرونه تاسو په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. راتلونکي بل خبرونه کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ بل تاسو سروې نو مایکس پارم اغیتا.
سلامونه د عبدالحی کاکړ سلامونه ولې منې د مشال ریډیو خبرونه اوري د ماجګر 15 بجې 48 سیکنډ د پاسه دي. د مشال ریډیو د نن ورځې په ورستي خبرګړې کې مهر کلی کوم. په ګلګت بلتستان کې د لوړپوړو چارواکو وژنه، په بلوچستان کې د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکو وژنه، په پاکستان کې راغلو سیلابونو حال، په افغانستان کې سیلابونه، په ډیر اسمل خان کې د یو طالب قومندان نیونه، په خیبر پښتونخوا کې له تعلیم محرومه ماشوم، د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو له وزیر سره ځانګړي مرکه، په روانه غړي کې درته تفصیل درکو. د پاکستان افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو، خو په پایل کې به وار ورکو احمد شاه اعظمی ته چې راته د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. په گلگت بلتستان کې د پاکستانی پوز او پولیس درې لوړپړي چارواکي وژل شوي دي. هند په جلال آباد کې د شنبه په پیښه کې د قربانۍ شوو کورنیو سره نغدي مرسته وکړه، او د امریکا حکومت په یمن کې خپل ټول غیر ضروري سفارتي کارکونکو او امریکایي وګړو ته سمدستي د هیواد پرېښودل امر کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په گلگت بلتستان کې نامعلوم وسلوالو د پوز او پولیسو درې افسران په ډز وژل دي. د چیلا سیم انتظامی مشر یا ډی سی او امجد بټین سهار مشال راډیو ته وویل چې د پوز کرنل غلام مصطفی، کیپټن اشفاق او د دی امیر زیره د پولیسو مشر هلال احمد بیګاش په ډیپټی کمشنر هاوس کې له نوموړي سره د امنیت پاړه غونډه وکړه، چې د سندو پر مهال په لارې کې وسوال برید پر وسو او دغه درې واړه افسران پکې وژل شول. په دې پیښه کې تر درې تنه پولیس والا ژوبل شوي هم دي. د گلگت بلتستان وزیر اعلی سید مهدی شاه د دې پیښې خندنه کړې او د دې د پلټنو امر یې کړی دی. بلخوا جندولانو می وسلوالی ډلې نن مشال راډیو ته د ټلیفون لاره ویلي چې دا برید دوی تر سره کړی دی. د بلسان په بولان سیمه کې لکوټ څخه پنجاب ته روان د سورلو لګاډ څخه وسلوالو ډیر لستانه تشتولي او بیا وژل دي. د مجلې ډیپټی کمشنر کاشف نبی نن سهار مشال راډیو ته ویل چې وسوالو پرون شپه په دوو بیلابیلو ځایونو کې بسونه ودرول او د سورلي تشنات کاډو کتل ورسته دوی نږدې غرونو ته ځان سره بیولي او هلته وژل دي.
دا پېښه د مچ په ګېش پرې سیمه کې سوې چې پکې ډیر لستنه وجل سوي دي. د سورلیو شاوخوا و بسونه و چې له کوټې پنجاب صوبې ته روان و. د وجل سویو کسانو مړي مو فلحال کوټې ته واستول چې تر قانوني پلټنو وروسته به خپلو سیمو ته ولېږدول شي.
کاشف نبی زیاته کړې چې دا مسافر د پنجاب صادق آباد او راجنپور سیمو ته د اختر لپاره روان و. اخوا بیا د بلوچستان د داخله چارو سیکرټري اکبر حسین دورانی مشال راډیو ته ویلي چې تر پېښې وروسته امنیتي ځواکونه تر وسوال پورې ورسېدل او ترمنځ شاوخوا نیم سات ډزې هم وسوې، خو د ده په وینا وسلوال بیا هم په تېښته کې بریالي شول. بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ د دې پیښې مسؤلیت منلی او ادعا کړې چې وژل شوي ټول ډېر لسنه د پاکستان امنیتي سرتیری دي، خو د دې پیښو د قربانیانو خپلوان بیا وایي چې دغه کسان مزدوران وو. د پاکستان چارواکي وایي په هیواد کې د پشکال په بارانونو او سیلابونو کې د مړو شمیر 850 ته رسیدلی چې پکې 14 کسان یوازې په خیبر پښتونخوا کې وژل شوي او لا هم د زیانونو راپور نه را روان دي. د آفتونو د نظم د صوبایي ادارې مشر عاطف الرحمن په صوبا کې دا وشت زیان په حق له مشال راډیو ته وویل.
دیکھیے زمونگا، پیخور، ڈی آئی خان، ٹانک، چترال او سنقصانہ، کرک، نوخار او لکی سائڈ تشویری، پشاور کے تقریباً 10 مکانات چکن دیا گا مکمل طور باندھے تباہ شویری او 60 چکن دیا گا جزوی طور باندھے دی. تگا شانت پر ٹانک کے 44 کورونا ڈیمیج دی، ڈی آئی خان کے 400 کورونا متاثر دی. خواغیلا رپورٹ سے پورے نظر آ گئے جگہ چوبہ خطے ہوئے نو داغی اسسمنٹ باغی نے پس کی چوبہ کزیشی.
دا خبر پرڅنخه چارواکي وایي دوی له مرکزی حکومت په سیلابونو او بارانونو کې لوړاندې څخه د خبرداري ورکولو د نظام پیاوړی کولو غوښتنه کړې ده. بلخوا په افغانستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره په سیلاب ځپلو سیمو کې د نورو سیلابونو د امکان خبرداری ورکوي. د ادارې له ځپل سوو خلکو سره د زیاتو مرستو غوښتنه کړې ده. د یاد ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس پرون په کابل کې مشال راډیو ته وویل چې په دې اړه د ولسمشر حامد کرزي د مرستیال په مشرۍ کې په یوه غونډه کې ځانګړي خبرې وسوې. چارواکي وایي چې په تیرو څو ورځو کې د کابل په څو ولسوالیو، ننګرهار، لغمان، خوست او کاپیسا ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته ستر مالي تاوانونه هم رسولي دي. دا اداره وایي چې د کابل د سروبي ولسوالۍ په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو کباله تر اویا تنه زیات مړ شوي او د ورکو سو کسانو د مندلو لپاره هڅې روانې دي. خبرونه له مشال راډیو څخه اوري. هندي چارواکي وایي چې په لنجمنه سرحدي سیمه کشمیر کې پرون ناوخته د 2500 وژل شوي دي. د هند دفاع وزیر ویلي چې د شلو په شاوخوا کې وسلوال تراګر چې په پاکستاني پوځي درشیو کې نور کسان هم ورسره و، د کشمیر په لنجمنه سیمه کې یې د هند پر یو امنیتي پوسته برید وکړي. د دفاع وزیر اے کے انتونی نن هندي پارلمان ته وویل چې د پیښې په تړاو یې د پاکستان له حکومت سخت احتجاج کړی دی. بلخوا د پاکستاني پوځي چارواکي انکار کړی او ویلي دي چې پر سرحد کومه پیښه نه ده رامنځته شوې. راپور شوی دغه پیښه تر هغه یوازې څو ورځې وروسته رامنځته شوې چې پاکستان له هند سره د سولې د خبرو اترو د بیا پیلېدو وړاندیز کړی و. هند په جلال آباد کې د شنبې په پیښه کې د قرباني شوو کورنیو سره نغدي مرسته وکړه. په کابل کې د هندوستان سفیر امر سنها نن جلال آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې د شنبې د ورځې د پیښې له قربانیانو سره د مرستې ترڅنګ د قربانیانو له کورنیو سره خپل ژور غمرازي هم څرګنده کړه. تیره شنبه په جلال آباد کې د هند کنسلګری ته نږدې د موټر په واسطه جان وژونکي برید شوی و چې په پایله کې 9 تنه عام وګړي وژل شول او دارنګه 21 تنه نور ټپیان شول. د هند سفیر په یاد پیښه کې د هر وژل شوي کورنۍ ته 10,000 ډالره او د زخمیانو لپاره په عمومي توګه 6,000 ډالره او 10,000 ډالر د هغه شهید سوی جماعت چې په دې پیښه کې ورته زیان رسیدلی ورلېږلې دي. د طالبانو مشر ملا عمر د افغانستان د راتلونکي کال صدارت انتخابات رد کړي دي او له خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې په ووټ اچولو وخت نه ضایع کوي. نن په یو خبري سوي بیان کې ملا عمر ویلي چې طالبان قدرت ته د رسېدو هڅه نه کوي، بلکې له افغانانو سره یو داسې جوړجاړي ته ځان رسول غواړي چې په ترڅ کې پر اسلامي اصولونو برابر یو حکومت رامنځته شي. دا بیان په داسې حال کې راغلی دی چې پنج شنبه په ورځ اختر لمانځل کیږي. او د امریکا د بهرنی چارو وزارت په ایمن کې د خپل سفارت ټولو غیر ضروري کارکونکو او امریکایي وګړو ته ویلي چې سمدستي له دې هیواد څخه ووځي او په سیمه کې د ممکنه ترهګر برید پر وړاندې امنیتي تدابیر زیات کړي دي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکړل شو چې استخباراتي ادارو په خپلو څارونو کې هغه پیغامونه کشف کړل چې القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یمن کې خپل مرستیال ته استولې او د مهمو ترهګرو بریدونو پلانونه پکې بیان شوي دي. امریکا په منځني ختیځ او افریقا کې خپل یو شمېر سفارتونه او سیاسي ماموریتونه هم تړل دي. بلخوا برطانیه، فرانس، جرمنی او ناروی هم په یو شمېر هیوادونو کې خپل سفارتونه تړلې دي. د خبرونو پای
خبرونه درته مچا زمي وړاندې کړل او پروانه غړي کې به دا ریپورتونه ولرو. په گلگت بلدستان کې نامعلومه وسوالو د پولیسو مشر او دوه پوځي افسران وژل دي. دوی څه کول؟
تیر شپه زمنګ د غونډې لپاره وا، نو کرنل سیب او باقی نور خلک زما کور یعنی ډی سی هاوس چې لاس ته راغلی وو.
په بلوچستان کې د پنجاب صوبې 14 کسان وژل شوی دي.
دا پیشه د مچ په گیش پری سیمه کې سوی چې پکې 14 تنه وجل سوی دي. د سورلیو شاوخوا و بسونه و چې له کوټې پنجاب صوبې ته روان و.
د خبر ایجنسی سر تعلق لرونکي ساجد مسیل سیمه لومړی عیسائی دی چې په امریکا کې سکالرشپ ته غوره شوی، خو هلته څنګه احساسوي؟ یو شمیر نور رپورٹونه لرو له مشال ریډیو سره اوسې. او سم د خبرونی د پایل رپورت. په گلگت بلوچستان کې یو پولیس او دوه فوجي افسران وژل شوی دي. د چارواکو په وینا وژل شوی افسران له یو لیدکاتو وروسته په لارو چې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې. د برید ذمہواري د جندالله په نوم یوې ډلې په غاړه اخیستې وایي چې حمله د تحریک طالبان پاکستان د مرستیال مشر ولی الرحمن د وژنې د بدل اخیستو په ترڅ کې کړی دی. رابعه اکرم خان له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د گلگت بلتستان په ضلع جلاس کې تیر شپه نامعلومه وسلوال لخوا په یو برید کې د دیامیر ایس ایس پی هلال احمد خان په شمول د پولیس یو کرنل غلام مصطفى او یو کیپټن اشفاق وژل شوی دي. د جلاس ضلع ډیپټي کمشنر اجمل بټي مشالې ډیو سره په خبرو کې اوویل چې نن سبا د امنامن په حق له دوی بغونډې کولې او تیر شپه هم د افسران په دې لړکی په د کورته راغلی وو کوم چې د نامعلومه وسلوال لخوا وژل شو. د زیاتوي چې په دې پیښه کې د دوی یو حفاظت کوونکی زخمی شوی دی.
تیر شپه زمنګ د غونډې لپاره وا، نو کرنل سیب او باقی نور خلک زما کور یعنی ډی سی هاوس چې لاس ته راغلی وو. هغوی زما د کور نه قریبا شلبان دی یوه بجه ووتل. زمنګ دا سیمه غریزه سیمه ده. کله چې دوی زما د کور د گیټ نه ووتل نو هغلته مخکې بره یوه چړای راځي او هلته پرې نامعلومه کسانو ډزې وکړې. په دغه ډزو کې دوی ته د سنبالېدو موقع ملاو نشوه او ایس ایس پی کرنل او کیپټن په دې ډزو کې ووجل شو شو او د دوی گاډي هم د غرن لاندې وغورځې دو.
د دې پیښې تحقیقات په حق له نوموړې زیاتوي. انویسټیګیشنز هورې ابي
ايدي صاحب اور
د دې پیخي په اړه تحقیقات روان دي او په دې لړ کې آی جی ڈی آی جی او هوم سیکرټری چې لاستر رسیدلې دي نو پلټنې روان دي او د دې په حق له د وخت نمخ کې سوېلې نشم.
د دې پیخي پر جندولا ګروپ اخستې ده. د غډلې یو تن چې ایزان د جندولا ډلې ویان بولی مشالې ډیو ته د نامعلومه زید ټلیفون د لارې اوویل چې دوی دا برید د تحریک طالبان یو مهم کمانډر ولی الرحمن په بدل کې کړې ده. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته بیا د بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوالو د پنجاب صوبې دیارلس اوسیدونکو وژلي دي چې د پولیسو په خبره له کوټې، صادق آباد او راجنپور سیمو ته روانو. د مچ ډپټي کمیشنر کاشف نبی مشال لیډو تول وسلوالو له وو بسونو څخه تر شناختي کارت کتلو وروسته دیارلس تنه تښتولي او وروسته یې په ډزو وژلي دي. د دې پیښې ذمواري بلوچ لیبریشن فرنټ قبوله کړې ده. خدای نور ناصر له کوټې تفصیل راکوي.
د بلوچستان له سر شار کوټه څخه جنوب ختیځ لورته په شاوخوا اویا کیلومتر کې د بولان په مچ سیمه کې وسلوالو دیارلس مسافر وژلي او په تیښته کې بریالي شوي دي. د مچ سیمې د امنیتي چارواکو په خبره د دوشنبه او سه شنبه په منځنۍ شپه د پاکستان په وخت 12 بجې وسلوالو له کوټه پنجاب ته تلونکو مسافر بسونه درولي. له ټولو مسافرو یو شناختي کارډونه کتلي او د پنجاب دیارلس تنه ورڅخه ښکته کړي، نږدې غرو ته وړي او هم هلته یې په ډزو وژلي دي. له سیمې د مچ ډپټي کمشنر کاشف نبی مشال راډیو ته وویل وسلوالو په دوو بیل بیل ځایونو کې اوه بسونه درولي او د شناختي کارډونو تر کتلو وروسته یې دیار لستنه وژلي دي. دا پېښه د مچ په ګیش پرې سیمه کې سوې چې پکې دیار لستنه وژل شوې دي. د سورلیو شاوخوا اوه بسونه وو چې له کوټې پنجاب صوبې ته روان وو. د وژل شویو کسانو مړي مو فلحال کوټې ته واستول چې تر قانوني پلټنو وروسته به خپل سیمو ته ولېږدول شي. د کاشف نبی په خبره د پنجاب صادق آباد او راجنپور سیمو ته روان په دې بسونو کې ټول هغه مسافر وو چې د کوچني اختر لپاره خپل کورونو ته روان وو. نبی زیاتوي لمړی وسلوالو ټول شپږویشت تنه تښتولي خو وروسته یې دیارلس په ډزو وژلې دي. له دې سره بیا د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري اکبر حسین دورانی مشال راډیو ته وویل تر پیښه وروسته امنیتي ځواکونه تر وسلوالو پورې رسیدلي او تر منځ یې شاوخوا نیم ساعت ډزې هم سوي، خو د په خبره وسلوال بیا هم په تیښته کې بریالي سوي دي. هلته د بلوچستان حکومت لخوا په خبرې سوي خبر پاڼه کې د وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ لخوا لیکل سوي وزیر اعلی د یادې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې او امنیتي چارواکو ته یې د وسلوالو د ژر تر ژره نیولو امر کړی دی. خبر پانه کې د مالک بلوچ لخوا ویل سوی د مسافر او میلمنو وجنه د بلوچستان د روایتو برعکس کار دی چې بیلګه د په خبره د دوی د پیړیو په تاریخ کې هیڅ نه لیدل کیږي. د بلوچستان وزیر اعلی د مچ په دې پیښه کې د وجل سوی کسانو له کورنیو سره د مالی مرستې هم اعلان کړی دی. بلې خواته بلوچ بلتون غشتونکو وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ د دې پیښې مسؤلیت قبول کړی او ادعا یې کړې چې ټول دیار لستانې امنیتي سرتیري وجلې دي. د وجل ورده چې تر دې وړاندې هم په یاد سیمه کې په ورته پیښو کې په بیا بیا د وسلوالو له لوري د پنجاب اوسیدونکو هوب هو همداسې وجل سوي دي چې مسؤلیت یې بلوچ بلتون غشتونکو وسلوالو ډلو قبول کړی دی. هیر د نوی چې په بلوچستان کې یو شمېر بلوچ ملت پالو د پاکستانی حکومت پر ضد وسلوال مبارزه پیل کړي چې له حکومتي چارواکو سره سره یې د صوبې په بیلابیلو بلوچ میشتو سیمو کې د پنجاب آب مګړي هم په هدفي وژنو او بمی چاودنو کې په نقشه کړی دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
هلته بیا په پاکستان کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره ان ډی ایم آی وای د پشکال د بارانونو سیلابونو له وجې شاوخوا اته پنځوس کسان وژل شوي دي او ډیری خلک نور هم اغیزمن شوي دي. تر دې وړاندې د وژل شوو کسانو شمېره شپېته تنه ښودل شوې وه. د چارواکو په خبره د خیبر پښتونخوا په شمول نورو سیمو کې هم په سلګونو کورونه او فصلونو ته زیان اوښتی دی. له اسلام آباد څخه احمد الله رپورټ راکوي.
تیر مازیګر ایوی خبری غونډه ته وینا کې د ان ډی ایم ای مشر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ محمد سعید وینا وا چې بارانونو او سیلابونو لوجې د ټولو زیات پنجاب صوبې ته زیان رسیدلې دي چې پکې 15 کسان مړه، 13 جوبل او شپږ شپېته زره خلک متاثر شوي دي. په قبایلی سیمو کې د بارانونو او سیلابونو لوجې 12 کسان مړه شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې 10 کسان مړه او 15 جوبل. په بلوچستان کې هم 10 کسان مړه او 2 جوبل شوي دي. په سند صوبه کې 8 کسان مړه او 4 جوبل. او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې درې کسان مړه او یو جوبل شوی دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د نوموړي وینا وه چې بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول ملک کې شپږ شپېته زره درې سوه نه زیات خلک متاثره شوي دي. درې زره اووه سوه دوه نوي کورونه په عارضي او مکمله توګه تباه شوي دي او یو لک او پنځه دېرش زره اکړه نه په زیات ځمکه ولاړ فصلونه هم متاثره شوي دي. د متاثرینو سره د مرستو په حق لا د نوموړي وینا وه.
ریلیف کا جہاں تک تعلق ہے ریلیف پروینشل اتھارٹیز فی الحال کر رہے ہیں.
ترسو چی دا امدادی کارونو تعلق تے نو د صوبو دا فتونو نظم ادارے دے لڑکے متاثر خلکو مرستی کوي او تر دے دما د بلوچستان په متاثر سیمو کې اتلس سو خیمو نه علاوه خوراکي مواد دوایانی صفا اوبو او کمبل په متاثر خلکو کې تقسیم کړي شوی دی. د خیبر پختونخوا چترال سیمه کې متاثرینو ته موږ 200 خیمې خوراکي مواد او نور د ضرورت سامان رسولی دی. دغه شان په سیم صوبه کې 8000 نه زیات خیمې او نور د ضرورت سامان متاثرینو ته رسول شوی دی او پنجاب کې 15000 خیمې او نور د ضرورت سامان متاثرینو ته رسول شوی دی.
خبری غونډې ته وینا کې د موسمیاتو محکمې ډایرکټر جنرال عارف محمود وینا وا چې تیرې یوې هفتې راهسې په ملک کې شروع شوي بارانونو لړۍ دمه په دمه کمیږي او په راتلونکي اونۍ کې د بارانونو کېدو څه امکان نشته، خو په ستمبر میاشت کې به د پنجاب او خیبر پختونخوا بره سیمو په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د معمول نه زیات بارانونه کېږي. وفاقی فلڈ کمیشن چیف انجینئر عالمگیر خان مشال ریڈیو ته ویل چې موجوده وخت کې د ملک په زیاتره سندونو کې د ښکته درجه سیلاب دی او څه د خطر خبره نشته، خو د افسوس خبره دا ده چې د مناسب انتظاماتو د نشوالي له وجې هر کال په لکونو کې اوسېکه د استعمال اوبه په سمندر کې په داخلېدو ضایع کیږي.
واقعي خبره د موږ سټوریج کیپاسټي چې کمه ده هغه ډېره کمه ده. پاکستان چې کم د اوبو ذخیره کونه او گنجائش ده هغه 14.236 ملین ایکر فټ ده او دا د موږ د ایوریج کم سرفیس مونگ سرا اویلیبل دا آگے تقریباً 10% جوڑے گی لس برخے فصلوں کے، جبکہ دے دنیا اوسط چ کم دا 40% تھا. نو دا خو ډیر ضروری دا پاکستان دا پارا چ آغا دی سٹوریج پوزیشن جتا غم انہانس کی دا بس صرف مونگ دے ایریگیشن امپرومنٹ دا پارا نہ ہائیڈرو پاور دا پارا نہ بلکہ فلڈ کنٹرول میجرز بہ ہم تر کافی حد پر حل شکر دے بندے.
دا این ڈی ایم اے تر مخا دا وقت پ پنجاب او سندھ صوبو کی 45 امدادی کیمپونه جوړ کړي شوی دی چې پکې یو زر او دویش کسان میش دی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا خو د پاکستان د سیلابونو حال او اوس د افغانستان کې د سیلابونو حال درکو. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هم سیلابونو درانی مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د شپېتو په شاوخوا کې خلک وژل شوي، خو د افغان فوجي افسران چې د سیلاب ځپلو سره د ژغورنې مرستې کوي د وژل شوو شمېره د وسلوالو په خواوشا کې شي. په همدې حال کې مرستندوی ادارې میکورسو خلکو سره په مرستو مصروف دي. زموږ همکار ناجیه صافی له کابل رپورټ راکوي.
د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د کابل د سروبي ولسوالۍ په ګډون د هیواد په 11 ولایتونو کې سخت اورښتونو او سیلابونو خلکو ته د اوښتو تلفاتو شمیر شپېتو کسانو ته رسیږي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د دوشنبه په ورځ وویل چې تر ټولو ډېر تلفات په سروبي ولسوالۍ کې خلکو ته اوښتي او ټول 200 تنه پکې په سروبي ولسوالۍ کې وژل شوي دي. نوموړي وویل چې بېلابېلې نړیوالې موسسې به له سیلاب ځپلو کورنیو سره خپلې مرستې د سه شنبه په ورځ پیل کړي.
د ڈبلیو ایف پی آی او ایم پاملرنه، یونیسف او آی ټی سی هغه موسسې دي چې موږ ورسره خبرې کړې دي. موسسې مکلفې دي چې تر سبا پورې خپلې مرستې پیل کړي. البته د وروستي سروې په پای ته رسېدو سره به مرستې پر اړوند کورنیو وویشل شي.
دغه اداره معمولا له سیلاب ځپلو کورنیو سره د کمپلو، خوراکي موادو او ځینې نورو لومړنیو ضروري موادو مرستې کوي. د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې له معلوماتو سره سم په دې وروستیو څو ورځو کې په کابل، ننګرهار، خوست، لغمان، پکتیکا، کاپیسا، نورستان، دایکنډي، کونړ، وردګ او غزنی کې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د یادې سرچینې په اساس په دغو سیلابونو کې له 10 ډیر کسان ټپیان شوي هم دي، خو ځینې نورې دولتي سرچینې د وروستیو سیلابونو تلفات تر دې زیات بولي. په ختیځ کې د 201 سیلاب قلو اردو د درې ملي وا مسولین وای چې د سیلابونو لوجې په سروبي ولسوالۍ ننګرهار او خوست ولایتونو کې لسلو ډیر کسان وژل شوي او نږدې دېرش تنه نور ندرک دي. د سروبي ځینې اوسیدونکو وای چې سیلابونو د دې سیمې ځینې خلک ډیر ځپلي او باید اساسي مرستې ورسره وشي. د دې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عبدالشکور په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل:
دا وایم په دې حکومت نو د موسسو دولتي موسسو غیر دولتي موسسو نه زمونږ فایز دي خلکو په نمائندګۍ وایم چې په دې یو ګوجي وړو په دې یو خیمه وای په دې یو کمپله باندې هېڅ شی نه کېږي. په دې خلکو د خلکو آسیب لیدلی ډېر متضرره شوي دي کورونه تخریب شوي دي اساسي کومک ورسره وشي.
افغان ولسمشر حامد کرزی هم ملکي او نظامي ادارو ته امر کړی چې سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي خو د تیرو کلونو د تجربو په اساس خلک اندېښمن دي چې اړو کورنیو ته به په خپل وخت مرستې ونه رسیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
او سم ډیر اسمل خان ته زو د ډیر اسمل خان چارواکو د نوم نشو په جوړولو په شرط مشال ریډو ته ویلي چې دوی د طالبانو یو لوی کمانډان نیولې دی. دا په داسې حال کې ده چې په ډیر اسمل خان کې څو ورځې وړاندې طالبانو جیل مات کړی وو او خپل تر دوه نیم سوه زیات ملګري له ځان سره وړي وو. نو تفصیل به له ډیر اسمل خانه د مشال همکار راکړي.
ڈیرا اسماعیل خان سے امنیتی فورسز جو چروا کی نم جوا تولو اور جگ نری کٹ قولو پلاوز مشال ریڈ جو تمنلی دی چھ دیوے خفیہ ادارے پہ اطلاع دوی دے ڈیرا اسماعیل خان پستر اسپتال سے دے پنجابی طالبانو مہم کمانڈر مجاہد احمد چکم دے فقیر بابا او ابو بکر پنمونو ہا پہ جندشی نیولائی او دے پشتنے گاو جنے دے پارا پٹ زائتا بیولائی دائی دے چروا کی زیاتکڑا چھ مجاہد احمد دے ڈیرا اسماعیل خان سنٹرل جیل پر برید کشے پر ہر جلائی شوائی او دے ڈیرا اسماعیل خان پستر اسپتال کشے دے دارو درملو او مرہم پٹائی دے پارا پر کاٹ پروت وہاں چھ دے امنیتی فورسے سرتیریو شکیل کام چرواکی دا ہاں را وشول چھ مجاہد احمد پر اسپتال کشے دے اصلی نوم پر زائی بل نوم او جلی شنختی کارڈ و شوائی جواد کڑائی وہاں مشال ریڈیو پر دغا باریک شے چھ دے ڈیرا اسماعیل خان پولیس سپرنٹینڈنٹ نثار مروت سارا تماس ونی وہاں آگو یہاں دے پیش پخلائی وقت لی اور سارا یہ دا ہاں وہ ویل چھ مجاہد احمد دے امنیتی فورس سرتیریو نیوالائی او دے آگوی پا بند باندی دائی. یادا دیوی چھ طالبانو دے سنٹرل جیل ڈیرا اسماعیل خان برید پا موکیٹ ٹول دوا سوا درے پنزوس قیدیون خوشی کڑی ہو او دا دوا یہاں کڑے وا چھ دے دو یو ملگر یہاں نہ مڑ پر ارجلائی او نہ بندی شوائی دائی.
د طالبانو د یو کمانډان د نیولو په اړه د مشال ریډیو د خبريال ریپورت اوریدلی. د خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف واکمن ګوند د اطلاعاتو نوی وزیر شاه فرمان وای چې که مرکزی حکومت د ترګري د خدمتمول لپاره کوم ګامونه پورته کړ واړي نو دوی به مرسته کوي. خو نوموړي د مشال ریډیو سره په مرکه کې دا واضح نه کړه چې بیا یې نو ولي ګوند د امنیت لپاره د مرکزی حکومت لخوا رابلل سوي ټول ګوندیز کانفرنس کې برخه نه اخلي. شاه فرمان سره زموږ همکار غلام غوث مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلي چې د ترګري مخنیوي او د جنگ درولو څنګه امکان لري.
دا یو جنگ دے اصل خبر دادا دا جنگ چپ دے وطن دے پدے خطہ دے دا دا فورن پالیسی کی سدا منگ سر دو آپشن دے یو آپشن دا دے چمنگا دا آئین دن نو سیگو او دا دانین دن چیز منگ کم اختیار دے نو آگا دا دے چونکہ دا فورن پالیسی سر ریلیٹڈ خبر دے نو آگا منگا دا فیڈرل گورنمنٹ تخبل سجیشن ورکو او اگی تا ریکویسٹ کو چیارا دل تا چی دا کم حالات تی نو کپدی پالیسی کی دا شفٹ راشی نو دا حالات با منگ تا آسان چی دا یو آپشن دے. دویم آپشن منگ سر دا دے چی خدا نخواست منگ دا آئین نا انحراف کو زکا چی دا مرکزی حکومت فیصلی پمنگ باندھی بائنڈنگ دی دا مرکزی حکومت چکم فیصلی کری دی یا اگی چکم باہر ملکوں سرا حکم معاہدی کی نو آگا پمنگ باندھی بائنڈنگ زکا چی پسوبائی حکومت باندھی نو نہ خمنگ دا آئین نہ بارت لیشو او نہ منگ خپل اختیار داس استعمال لیشو چیئرمین عمران خان دا خبر کر میاں نواز شریف دی جنگ نرا وتلغواڑی نو زبدا گا مدد کوم. پاکستان تحریک انصاف با د پی ایم ایل ان سرپدی مرست کی شامل وی کچری اغه د جنگ نہ بار وتلغواڑی دا گی د وجنه پدی علاقہ کی خاص کر په پختونخوا کی خاص کر پدی پختنو باندې امن راضی نو مونږ به هر قسم تاون د مرکزی حکومت سره کو چې
آل پارٹی کانفرنس کې لکه وایي اسنه نتیجې مخ کې نه دی راوتی کسه
د آل پارٹی د آل پارٹی کانفرنس خو د ډیټیل ما ته پته نشته رې. خو بهرحال زه دا وایم چې کچري دا نیت صفاوي د مرکزی حکومت او هغه دا غواړي چې یاره دا پالیسۍ کې د شفراشي نو موږ بالکل د مرکزی حکومت په دې کې مرسته کوو چې هغه دا پالیسۍ بدل کړي او د دې جنګ نه موږ بهر راوځو چې زموږ په دې وطن باندې دا کمی تیاری دي چې دا آسان شي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف وایي په ټوله صوبه کې څه د پاسه 1.5 لک ماشومان داسې دي چې سکولونو یا مکتبونو ته نه ځي او اوس د دوی وزارت پریکړه کړې ده چې د روانې میاشتې نه په یو کمپاین پیل کړي چې دغه ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. له پېښور څخه به تفصیل د خالد خان په ریپورت کې واورو.
دا خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت پریکړه کړې ده چې راتلونکو میاشت ستمبر نه به په ټوله صوبه کې یو کمپاین پیل کوي د کوم تر مخه به زیات نه زیات ماشومان په سکولونو کې داخلوي او د دغه ماشومانو د سبق خرچه به سرکار پوره کوي. په دې لړ کې د پښتونخوا د تعلیم محکمې او د دغه وزارت د پاره د ورکینګ ګروپ یو غونډه هغه بل ورځ په اسلام آباد کې وشوه چې د نورو نه علاوه پکې د پښتونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف هم ګډون کړی و. د دغه غونډې فیصلو په حق له د پښتونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف مشال ریډیو ته وویل چې د سپتمبر د میاشت نه به په ټوله صوبه کې هغه ماشومان په مکتبونو کې داخلولو لپاره کمپاین پیلول شي کوم چې سبق نه وایي. د دې په وینا په خیبر پښتونخوا کې دا سات څه د پاسه 1.5 لک ماشومان سکولونو ته نه ځي. دا پښتونخوا د تعلیم وزیر زیاته کړه چې یو شان نظام تعلیم او د سکولونو نصاب کې خپ بدلون راوستو لپاره د تعلیم د محکمې ورکینګ ګروپ کار کوي او د سکول استادانو ته روزنه او تربیه ورکولو لپاره به خصوصي مرکزونه پرانستل شي. خو بیا د پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر او صوبائی اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي پارلیمانی لیډر سردار حسین بابک وایي چې د تحریک انصاف حکومت د ورکینګ ګروپس په نوم د پنجاب سیاسي خلک او ریټایر بیوروکریټس اخیستي دي چې هغوی د دې صوبې د حالاتو نه ناخبره دي. د زیاته کړه کوم کارونه چې تحریک انصاف حکومت پې دعوی کوي هغه د مخکې نه تیر حکومت د تعلیم او نور محکمو کې ترسره کړي دي.
هیڅم داسې نشته ورکینګ ګروپس په نامه باندې دا کمیټه جوړه کړې دي او دوی وایي چې موږ په دې مخکمو کې اصلاحات کوو. تعلیم په اړه باندې خو زه تاسو ته خبر ورکوم چې بالکل دې ورکینګ ګروپس تر اوسه پورې کوم سیزنونه ډسکس کړي دي. دا ټول سیزنونه موږ شروع کړي دي، دا انرولمنت سیستم دی، دا کریکولم دی، دا ټیچرز ټریننګ دی، دا سکولونو ته بنیادي سهولیات ورکول دي. دې سره یو څیز داسې نشته چې هغه نه وي.
دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا هر وزارت او محکمې لپاره ورکینګ ګروپ جوړ شوی دی چې د دې صوبې سره سره د پنجاب او اسلام آباد نه پکې ماهرین او د واکمن ګوند سره تعلق لرونکي خلک غړي دي. دا دې هم یادوي چې موجوده حکومت د روان مالي کال بجټ کې تعلیم محکمه کې ښه بدلون او اصلاحات راوستلو لپاره تعلیمي ایمرجنسي هم اعلان کړی ده، دا کوم تر مخه چې د تعلیم په میدان کې به ګړندي ګامونه پورته کول شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو د نه ساعته خبرونو وروستۍ غړی اوري چې سهار له 9 بجو څخه د مازیګر تر 6 بجو پورې دوام لري او اوس هم تقریبا د 5:30 بجې کېدونکې دي، بلکې 5:30 بجې سوي دي. احمد شاه زمي به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان په گلگیت بلتستان کې نامعلوم وسلوالو د پوځ او پولیسو درې افسران په ډزو وژلي دي. د چلاسم انتظامی مشر یا ډی سی امجد بټی نن سهار مشال راډیو ته وویل چې د پوځ کرنل غلام مصطفی، کیپټن اشفاق او د دیامیر ضلع د پولیسو مشر هلال احمد بیګاشوا په ډپټي کمشنر هاوس کې له نوموړي سره د امنیت په اړه غونډه وکړه چې د سنډو پر مهال په لاره کې وسلوال برید پر وسو او دغه درې وړ افسران پکې وژل شول. د بلوچستان په بولان سیمه کې له کوټ څخه پنجاب ته روان د سورلو له ګاډو څخه وسلوالو ډیر لسنه تښتولي او بیا وژلي دي. د مسلې ډپټي کمشنر کاشف نبی نن سهار مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو پرون شپه پر دوه بیلابیلو ځایونو بسونه درولي او د سورلو تشنات کاډو کتل ورسته دوی نږدې غرونو ته له ځان سره بیولي او هلته وژلي دي. د پاکستان چارواکي وايي په هیواد کې د پشکال په بارانونو او سیلابونو کې د مړو شمیر 850 ته رسیدلی دي چې په کشپارس کسان یوازې په خیبر پښتونخوا کې وژل شوي او لا هم د زیانونو راپورونه روان دي. په افغانستان کې د قدرتي آفتونو د مبارزې اداره په سیلاب ځپلو سیمو کې د نورو سیلابونو د امکان خبرداری ورکوي. دا اداره وايي چې د کابل د سروبي ولسوالۍ په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له کبله تر 80 زیات مړه شوي او د ورکسو کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. په کابل کې د هندستان سفیر امر سنهان جلال آباد د خپل سفر په ترڅ کې د شنبې د ورځې د پیښو له قربانیانو د کورنۍ سره وکتل. د هند سفیر په یاد پیښه کې د هر وژل شوي کورنۍ ته $10,000 او د زخمیانو لپاره په عمومي توګه $60,000 او $10,000 هغه شهید شوي جماعت ته چې په دې پیښه کې ورته زیان رسېدلی لیږل دي. هندي چارواکي وایي چې په لنجمنه سرحدي سیمه کشمیر کې پرون ناوخته د 2-5 عسکر وژل شوي دي. د هند دفاع وزیر اے کے انټونی ویلي چې د شلو په شاوخوا کې وسلوال ترګر چې په پاکستاني پوځي درشیو کې نور کسان هم ورسره و. د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د هند پر امنیتي پوسټه برید وکړي. بلخ د پاکستان یو پوځي چارواکي انکار کړی او ویلي دي چې پر سرحد کومه پیښنه درمسته شوی او د امریکا د بهرنی چار وزارت خپل ټول وګړو ته د القاعده لخوا د ممکنه ترهګر برید له کبله د یمن پریښودل امر کړی دی. دا امر تر هغه وخت 3 ساعت وروسته شوی چې نن په یمن کې د امریکا پر یو مشکوک ډرون حمله کې د القاعده څلور غړي وژل شول.
احمد شاه زمي اوس د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړل. د پاکستان اخباراتو ته کتنه کوي په اسلام آباد کې رابیا اکرم خان.
اکسپریس رسوانه خپل ادارې کې لیکي چې د بشکال بارانونو دی سر هم د ملک په مختلفو برخو کې سلسله روانه ده چې له وجې سخت کال هم مرګ جوبله را مخې ته شوې ده. ادارې وایي چې حقیقت دا دی چې حکومت او د کام ماهرینو په شپږ شپېته کالو کې د قدرتي افتونو، سیلابونو، خطرناکې ناروغیو په حادثو کابو موندلو لپاره داسې څه میکانیزم او نظام نه دی جوړ کړی کوم چې ترقی یافته ملکونو کې وي. ادارې وایي چې داسې حال کې ولس، حکومت، ملګري ملتونو او نورو امدادي ادارو د مرستې په انتظار وي. ادارې وایي چې په غونډمل کې شکال بارانونو کچرته د گرمی زور مات کړو نو حالت د حکومت غفلت او اړوند ادارو بے وسی د افسوس وړ ده. اداره وایي چې دا صحیده چې د قدرتي افتونو مخ کې انسان بے وسی فطری ده، خو څنګه چې ترقی یافته ملکونو د قدرتي افتونو شدت کمول لپاره مؤثر ګامونه اوچت کړي دي نو په کار ده چې پاکستان هم داسې ګامونه اوچت کړي او په دې حالاتو د پاکستان اعلی چارواکو له غور په کار دي. مشرق رسپانه خپل اداره کې لیکي چې د وړوکي اختر په ورځ په اسلام آباد کې د ترهګرۍ د خطر تر مخه سخت حفاظتي اقدامات پورته کړی شوي دي او په داخلي او خارجي لارو سکیورټي زیاته کړې ده. ادارې وړاندې لیکي چې د داخله چارو د وزارت وینا ده چې د انټلیجنس رپورټ په رڼا کې دوی د سکیورټي غوره انتظاماتو لپاره اسلام آباد پولیس، ایئر فورس او د نیوي کمانډو په ګډه ډلې جوړې کړې دي. د ادارې په وینا چې د حفاظت لپاره داسې قسمه انتظامات خود ساینې ور دي، خو آیا ترهګر دومره زورور دي چې د هغوی د مقابلې لپاره دومره غټه سکیورټي د مارګري په غرونو ودرولې ده؟ ادارې اخیره کې لیکي چې څرنګه د اسلام آباد لپاره حفاظتي ګامونه پورته کړي دي، نو باید چې ټول ملک له هم داسې اقدامات اوچت کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات نن درته منور شاو وړاندې کوي. فارن پالیسی مجله خپل یو مقاله کې لیکي لیبیا، عراق او پاکستان کې د جیلونو د ماتولو پیښو یو شمېر پوښتنې راپورته کړې دي. ویل کېږي چې ځایي وسلوالې ډلې د القاعده د همکارۍ څخه بغیر د دا ډول کاروایي استعداد نه لري. برخو انډیپېنډنټ ورځپاڼې یو مقاله خپره کړې چې پکې افغانستان کې د هغو ټیکو په اړه بحث شوی چې د ورځپاڼې په وینا د امریکا لخوا د طالبانو پلویانو ته ورکول سوي دي. راځي منور شاته غوښتو.
د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی په دې ورستیو کې په لیبیا، عراق او پاکستان کې د وسلوالو لخوا د جیلونو ماتولو پیښو یو شمېر پوښتنې راپورته کړې دي. د مثال په توګه دا چې د دې پیښو یو شانواله سرګندوي، یو بلته په نږدې وخت کې د دې ترسره کېدل سمان لري، آیا دا پیښې یو بل سره تړاو لري او که څنګه، او دا چې د دې پیښو ذمواري د القاعده په لوی وسلوالو ډلو منلې ده، نو آیا القاعده په دې کې سهمکاري کړې ده او که نه. د پیښو ته په جوور نظر کتلو سره داسې ښکاري چې دا تر ډېره حده یو شانواله لري. مجله لیکي د جیل ماتولو د دې پیښو لپاره د مناسب وخت خوښول او په کامیابۍ سره خپل کاروایان ترسره کول دا څرګندوي چې ځایي وسلوالې ډلې په ځان لا دومره استعداد نه لري، او ممکنه ده چې القاعده ورته په دې لړ کې لارښوونې کړې وي، ځکه چې وسلوالې ډلې په سناس شکل کې د القاعده سره همکاري کوي. د ډیر اسماعیل خان د جیل ماتولو ذمواري د پاکستان طالبانو منلې ده، او دا را سارونکي وایي کېدای شي چې القاعده ورسره مرستې کړې وي. مجله وایي که لیبیا، عراق او پاکستان کې د جیلونو ماتولو په پیښو کې القاعده ملوث وي، نو دا څرګندوي چې دا ډله لا هم ډیره فعاله ده او د ځان مضبوطولو او خپلو چالونو په کار کې مصروف ښکاري، او د منځني ختیځ او شمالي افریقا پورې اغیز خور شوی دی. بلخوا انډیپېنډنټ ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړې لیکي د امریکایي لګښتونو د څارونکو ادارې مشر جون اف اسوپ کو وای امریکا په افغانستان کې د یو نیم سل میلیونو ډالرو ټیکې داسې خلکو او کمپنیانو ته ورکړي چې په اړه یې ویل کېږي د طالبانو او نورو ترهګرو سره تعلقات لري. ورځپاڼه د امریکا د وزارت دفاع د ویان میتیو بوریک د خولې لیکي د درغلیو د تحقیقاتو لپاره د پوز خاص ادارې ته تیر کال دغه ډول درې څلوېښت کیسونه مخې ته راغلي وو، او دا راز د ثبوتونو د نشتوالي په نتیجه کې یا د ادارې د هغوی خلاف هیڅ قانوني ګامونه نه دي پورته کړي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د امریکا قانون ترهګرو او یا د هغوی پلویانو ته د ټیکو ورکول په سختۍ سره بند کړي، او د دفاع وزارت هم د دې بندیز لاندې دی، خو د خارجه چار وزارت او د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یعنی یو ایس ای آی ڈی د دې قانون لاندې ناراضي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته منور شاه وړاندې کړل. د افغانستان د په مزار شریف کې د څو میرمنو او ماشومانو په ګډون شل کسان د یو شرکت د ساتونکو لخوا وژل شوي دي. د خلک هغه مهال مړه او ټپیان سو کله چې یو خصوصي شرکت لخوا دوی ته خوراکي مرستې ورکول کېدې. امنیتي چارواکي وایي تر اوسه روښانه نه ده چې دا خلک د چا لخوا وژل شوي، اما د شرکت چارواکي وایي هغوی هیڅوک نه دي وژلي. د مشال همکار رپورٹ لري.
د میرمنو او ماشومانو په ګډون د مزار شریف شل تنه اوسیدونکي هغه مهال ټپیان وژل شول چې د یو خصوصي شرکت لخوا په بېوزلو کورنیو باندې خوراکي توکي ویشل کېدل. خلک وایي دا ماشومان او میرمنې د دې خصوصي شرکت د محافظینو لخوا په قصدي توګه وژل شول. هغوی وایي دا مسله ساتونکو د کلشنکوف په ډزو دا کسان ویشتلي دي. میرمنې وژلې، ماشومان یې وویشتل. دا کسان د غزنفر شرکت ساتونکي وو او په قصدي ډول لسهاوو تنه بېوزلي کسان وویشتل. دا قاتلان دی ونیول سی او منګه د محکمه غوښتنه کیو زکه غوی نعاقه کسان وژل دي کوم کسان چې وژل سی او یو هم ټپیان دي د کورونو یو غړي دي چې ډیر بې وزلی وو د غزنفر شرکت چورخو کې بیا وایي د غوی ساتونکو په چا باندې ډزې کړې نه دي د دې شرکت اداري مدیر سید اسلم وایي هغوی غوښتل 1500 بې وزلو کورنیو باندې خوراکي توکي وویشي د دې موادو د ویشلو پر مهال یو شمېر فرصت طلبو کسانو غوښتل چې د هغوی زیرمو ته ننوځي او زیرمې یې چور کړي مونږ غوښتل دا خوراکي توکي په بې وزلو کسانو باندې وویشو یو شمېر بې بندوباره کسانو غوښتل د مونږ زیرمو ته ننوځي د مونږ ساتونکو د هغوی مخه ونیوله او په همدې مهال اخو ډب رامنځته سو مونږ څوک نه دي وژلي د امنیت قومندانې چارواکي وایي تر دې مهال د دې پیښې په تور څوک نیولی نه دي د بلخ ولایت د امنیت قومندانې د امنیت عامر عبدالرزاق قادری وایي د پولیسو څېړنې روانې دي او دا به هغه مهال په ډاګه سي چې دا کسان چا وژلي دي څېړنې پای ته ورسیږي
ببینیم که کشته شده از اثر
مونږ خپل چرونو ته دوام ورکړو او تحقیقاتم پیل کړی دی اما تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې دا کسان د دې شرکت د ساتونکو لخوا وژل سوي او یا هم د کوم بل چا کار ده
توسط کدام اشخاص اینا کشته و زخمی
مزار شریف شل تنه اوسیدون په داسې حال کې وژل کیږي چې ویل کیږي د 2014 میلادي کال پر رسیدو سره د خلکو ترمنځ بېوزلۍ مخ په زیاتېدو ده او خلق غوړي چې د بیلابیلو لارو نه خوراکي توکي ترلاسه کړي
د افغانستان په جلال آباد ښار کې مو د خلکو د وژلو په اړه باندې رپورت اوریدی لویدیځي خبری رسنۍ وایي امریکا خپلې سفارتخانې په یو شمېر هیوادونو کې تړلې ځکه چې جاسوسي ادارو هغه پیغامونه ترلاسه کړي وو چې د القاعده مشر ایمان الزواهری په یمن کې خپل مرسیال ته لېږلي وو په دې پیغامونو کې د لویو بریدونو د پلان په اړه ویل شوي چې امریکا د احتیاط لمخې د منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا په ځینو هیوادونو کې خپل سفارتونه وتړل فریده هوټ سفی تفصیل لري
لویدیز خبری آژانسونه راپور ورکوي د القاعده شبکې د مشر د پیغامونو د اوریدو له امله د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي هیوادونو په شمالي افریقا منځني ختیځ او نورو هیوادونو کې په لنډمهاله توګه خپل سفارتونه تړلي دي تازه راپورونه وایي متحده ایالاتو په یمن کې خپل ټولو غیر ضروري کارکونکو او امریکایي اتباعو ته ویلي چې سمدستي دي له دغه هیواد څخه ووزي د امریکا د استازو په جرګې کې د کورني امنیت د کمیټې مشر میچل مکویل د 2000 لومړی میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له بریدونو راورسته د استخباراتي معلومات تر ټولو باوري او مشخص بللې دي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې مرستیال ماري هارف په ځینو هیوادونو کې د امریکا د سفارتونو د تړلو په اشاره ویل دغه اقدامات استثنایی دي
Overall, what we are doing is taking precautionary steps out of an abundance of caution to protect our people and our facilities.
The way we are doing this is taking precautionary steps out of an abundance of caution to protect our people and our facilities. The way we are doing this is taking precautionary steps out of an abundance of caution to protect our people and our facilities. دا اوریدل شوی پیغامونه د القاعده د مشر ایمن الزواهری لخوا په یمن کې خپل مرستیال ته لیږل شوی چې د مهمو تروریستي بریدونو د پلانونو په اړه دي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تیر مخام په دې اړه خبريالانو ته د خبرو په محل د دې معلوماتو یو برخه تایید کړه
This threat emanates from the Arabian Peninsula. Clearly AQAP is the most active terrorist organization there.
د دې تهدیدونو سرچینه د عربو په ټاپو وزمه کې د څرګنده ده چې د عربو په ټاپو وزمه کې القاعده په هغه ځای کې تر ټولو فعال ترهګر سازمان دی او دا د القاعده له مرکزی هستې پورې اړوند تر ټولو فعال عملیاتي ډله ده خو دا چې د دې تهدیدونو تر شا څوک کېدې شي تر دې اخوا زه د استخباراتي معلوماتو جزئیاتو ته نظم د راپورونو لمخې د ازواهری لمړنی پیغامونه چې په یمن کې د مرستیال ناصر الهوایشی ته څونه مخ کې رسیدلی وو تر لاسه شوې دي په دې ارتباط د متحد ایالاتو په سنا کې د استخباراتو د کمیټې مرستیال سکسپی چیمبلس د متحد ایالاتو د ملي امنیت د هغه پروګرام ستاینه وکړه چې د موبایل ټلیفونونو او برېښنا لیکونو له لارې پیغامونه څاري او استخباراتي ادارو ته په دې ارتباط د تهدیدونو په اړه باندې خبر ورکړي او مرسته یې کړې ده د مکالمو د څار پروګرام له هغه مهاله چې د امریکا د استخباراتو په خاني قراردادي ادوارد سنودن په کورنی او نړیواله سطحه د امریکا د څارنې د پروګرام په اړه معلومات افشا کړل تر څارنې لاندې دي. چارواکو په ځانګړي توګه د دې ګواښونو په اړه څه نه دي ویلي چې څرنګوالی څنګه دی، خو یو شمېر ویلي چې مشخص هدف نه دی څرګند. د همدې استخباراتي معلوماتو په اساس د امریکا متحده ایالاتو د شمالي افریقا او منځني ختیځ په 15 هیوادونو کې خپل سفارتونه وتړل. بریتانیا، فرانسې، جرمني او ناروې هم په یو شمېر هیوادونو کې خپل سفارتونه تړلي دي. ټاکل شوې ده په دې ادارو کې د کار بندیدل به د روژې د میاشتې تر پای پورې دوام وکړي.
د امریکا د سفارتونو تړل په دیړه باندې مو تفصیلي ریپورت له فریدا هوټ سیفي واوریدلې. په افغانستان کې څېړونکي وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ستراتیژیک تفاهم لیک د دوو دولتونو ترمنځ نه بلکې د دوو ادارو ترمنځ دی او الزامي اړخ کمزورې دي. دوی وایي دا تفاهم لیک چې تازه د دوړو ودونې د ملي امنیت شوراګان لخوا لاسټیک سوی سربېره پر دې چې د افغانستان او ایران لپاره ډیر مهم دی، د سیمې لپاره هم ډېری ګټې لري. له کابل څخه نسیم شفق رپورټ راکوي.
یو شمیر سیډونکو د افغانستان او ایران ترمنځ لاستیک شوی ستراتیژیک تفاهم لیک په مشروط ډول ګټور بولی. دوی وایي دا ستراتیژیک تفاهم لیک د دوو دولتونو ترمنځ نه بلکې د دوو ادارو ترمنځ لاستیک شوی او د افغانستان او ایران د ملي شوراګانو تصویب ته اړتیا نه لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وویل کاڅه هم د دې ستراتیژیک تفاهم لیک الزامي اړخ کمزوري دی، خو کچېره ایران افغانستان ته د ورته حقوقو لرونکو هیواد په توګه وګوري نو دا تفاهم لیک ډیر ګټور دی. ښاغلی ستانکزی په دې اړه د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ګمان نه کوي چې دا ستراتیژیک تفاهم لیک لویدي سره د افغانستان پر اړیکو اغیز وکړي.
د دې تفاهم نامې امضا د دواړو ګاونډیو هیوادو ترمنځ د اړیکو په تنظیم کې یو مؤثر ګام ګڼل کیږي، خو شرط دا ده چې ایران افغاني لوري یو متساوي حقوق دولت وګڼي، له خپلو غیر مرئي اقداماتو نه د دولت په ضد استفاده ونکړي. په هغه صورت کې دا یو موافق تفاهم نامه ده د دواړو هیوادو. د دې تفاهم نامې په ارتباط د فکر نه کوم چې غربي نړۍ کوم خاص سلام علیکم.
د افغانستان او ایران د ملي امنیت شوراګانو تهران ته د ولسمشر کرزي د تیرې یک شنبه ورځې د سفر په ترڅ کې د ستراتیژیکو همکاري او تفاهم لیک لاسلیک کړ. ښاغلی ستانکزی وایي چې په دې تفاهم لیک کې امنیتي، سرحدي، اطلاعاتي او اقتصادي مسایل شامل دي چې سربېره پر افغانستان او ایران سیمه ته هم ډېرې ګټې لري. خو د افغانستان د ملي امنیت پوخوانی رئیس امرالله صالح د خپل فیسبوک په پاڼه کې لیکلی چې ایرانی او افغان ځواکونه ګډې روزنې، یو ډول وسایل او نږدې همکاري نه لري او د غراز دوی ته ګواښ هم د ګډ دښمن لخوا نه کیږي. د ښاغلي صالح په لیکنه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو حضور ته په پام افغان ځواکونه هر ورځ له هغوی سره پوځي تمرینونه کوي او دا امکان نه لري چې په عین حال کې له ایراني ځواکونو سره هم ګډ تمرین وکړي. امرالله صالح دا په یو لاس کې د دوه هندوانو نیول بللی چې هرومرو به یوه لویږي. په عین حال کې د سیاسي چارو سیډونکو داود سلطان زوی د دې ستراتیژیک تفاهم لیک محتوا ته په اشاره وایي کچېرې افغانستان او ایران صادقانه عمل او خپل سیاستونه ښه مدیریت کړي نو سربېره پر دې چې امریکا به غبرګون ونه کوي بلکې ډېرې ګټې به هم ولري.
سنگیدل او قوی کیدل د سیمې د انکشاف لپاره او د سیمې د ثبات لپاره او د اقتصادي ودې لپاره ورته مرسته وکړي. افغانستان او ایران باید خپل سیاستونه داسې مدیریت کړي چې ایران سره زموږ اړیکې کېږي نو امریکې سره د خراب شي یا که امریکې سره کېږي نو ایران سره د خراب شي، دا باید درست مدیریت شي. اسلامه رهبري ضرور دی. دا دوستي د بل په قیمت باندې باید تمام نه شي.
افغانستان تر دې وړاندې هم د هند، استرالیا، بریتانیا، ایتالیا، جرمني او فرانسې په سیر د نړۍ له یو شمېر مهمو او پیوړو هیوادونو سره ستراتیژیکې موافقتنامې، سندونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. له امریکا سره هم ستراتیژیکې اړیکې لري او د امنیتي همکاریو د سند په اړه هم افغانستان درې مرحله خبرې له امریکا سره کړي، خو څلرم پړاو یې د ځینو ملحوظاتو له امله له ځنډ سره مخامخ شو. سیاسی سیډونکو سره لدې چې د ایران په سیر لګاونډي هیوادونو سره هم خې او دوستانه اړیکې د افغانستان لپاره مهمې او ګټورې بولی، خو ټینګار کوي چې د نګدیوالې بایات د دې لامل ونه ګرځي چې خپل ویدیز ستراتیژیک ملګری له لاسه ورکړي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع
مشال ریډیو.
په پاکستان کې د بیچوک ماشومانو د خیر شګړې لپاره کارکونکو ادارو او د بشري حقوقو فعالانو د دې هیواد د یو متنازع دینی عالم هغه اقدام غندلې چې په ترڅ کې د ټلویزیون په یو پروګرام کې یو بیچوک ماشوم جنۍ یو بیا اولاد کورنۍ ته په انعام کې ورکړل. په دغه اړه د ډی پی خبري اژانس ریپورت درته هارون بچاوړند کوي.
د جرمنی خبری ایجنس ڈی پی اے په خپل رپورٹ کې په پاکستان کې د بیچوک ماشومانو یوې کورنۍ ته په واک کې د ورکولو موضوع راغستې ده. په پاکستان کې پر یاده مسله بحث تر هغه وروسته تود شو چې په دغه هیواد کې فعال دی یو شخصي ټلویزیون په یو دینی پروګرام کې برخه اخیستونکي یو تن ته یو بې مور او پلار ماشوم د انعام په توګه ورکړل شو. ایجنس لیکي د ډاکټر لیاقت حسین په نوم د یو متنازع دینی عالم دغه کړنې په پاکستان کې د ماشومانو لپاره د کارکونکو خیریه ادارو له غصې ډک خبرګونونه پارولې دي. اجانس په اسلام آباد کې د بشري حقوقو د ویفالې رخصنده پروین خبر راغستې چې ویلي دي جیو ټلویزیون دغه کار د خپل کاروباري ګټو لپاره کړی دی او ځکه د غندنې وړ دی. د پاکستان د یوې سترې خیریه ادارې ایدی فاونډیشن ویاند انور کاظم هم لاجانس سره په خبرو کې د یاد ټي وي چینل دغه کړنه په کلکه غندلې او دغه له اخلاقي اصولو پرېوته یو عمل بدل دی. دا جانس للی کنی سره سم د ایدی فاونډیشن بنسټ د عبدالستار ایدی په نوم یو سړی د خیر خیګړی کارونو کول لپاره په 1955 کال کې کیښود. د دې ادارې له مهمو پروژو څخه یو هم د هغو ماشومانو چې مور او پلار یې پالل ونه غواړي په خپلو ځانګړو مرکزونو کې ساتل دي. دغه ماشومان بیا داسې بې اولاده کورنیو ته ورکول کیږي چې وغواړي د هغوی کفالت وکړي او لکه د خپلو سکا بچو یې پالنه او روزنه وکړي. د ایدی فاونډیشن ویاند انور کاظم اجانس ته ویلي په پاکستان کې د داسې ماشومانو پالل چې د اصلي مور او پلار په اړه معلومات نه وي د ټولنیزو حساسیتونو له کبله یو ستونزمن کار دی. نوموړي زیاته کړې یو چاته د ماشوم ورکولو په لړ کې دوی سخت پالیسي په کار اچولې ده. داسې ښځه او خاوند چې غواړي له موږ ماشوم واخلي د واده باید لږ تر لږه 15 کلونه پوره شوي وي. د دوی باید خپل کوم اولاد نه وي او د یو مستند ډاکټر سرټیفیکیټ ولري چې وښایي دغه ښځه او خاوند په طبیعي توګه د ماشوم زیږولو جوګه نه دي. د ښاغلي کاظم په خبره ایدی فاونډیشن تر دې مهاله 2300 بې څوکه ماشومان نه یوازې پاکستان یو بلکې له امریکا، برتانیا او کینیډا څخه دوی ته ورغلي او بې اولاده کورنیو ته ورکړي دي. په نه حال کې د چیپا په نوم د خیریه ادارې مشر رمضان چیپا د یاد پاکستانی ټلویزیون په پروګرام کې د یوې ماشومې جنۍ په انعام کې د ورکولو د خپل اقدام دفاع کړې ده او ویلي دي چې دغه کار یې له دغه رقم ماشومانو سره د خلکو د همدردۍ د جذبو پارولو په مقصد کړی دی. خود بشری حقوقو فعال میرمن پروین د نوموړي لخوا وړاندې کړل شوی دغه جواز نه مني او وایي چې یو ماشوم چاته داسې په ډاګه په توفه کې ورکول د اخلاقي او انساني حقوقو د اصولو ضد یو عمل دی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
تاسو مشال ریډیو ری ورستی شبوته پر رسیدو یو یو دوه رپورټونه لرو او بیا به احمد چازمی د خبرونو سرټ کې وړاندې کوي. د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پرمختګ په یو شمیر منصوبو باندې د تیرو څو کلونو راځي د امریکا د مالی مرستو د ادارې په تاون سره کار روان دی. د دغه منصوبو په اړه تفصیل باز مشمکار مجید بابر په خپل دی رپورت کې درکړي.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د 1300 کلونو راهیسې د امریکا د مالی مرستو اداره یو ایس ای آی ډی په بیلابیلو منصوبو کار کوي. دا چې یاده شوې اداره په کومو کومو برخو کې په یاده شوې سیمه کې مالی مرستې کوي، د دې پوښتنې په ځواب کې په پاکستان کې د یو ایس ای آی ډی ډیپټی ډایرکټر مارک پارکیسن وای،
موږ د ستراتیژیکي او ترقیاتي اهدافو پوره کولو په موخه په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې په شپږو بیلابیلو شعبو کې کار کوو. د دغو دواړو سیمونو پرته موږ په ټول پاکستان کې د دې هیواد د اقتصادي ودې، د توانایي، د بحران، استحکام، د صحت او تعلیم نه علاوه د جمهوریت پیاوړتیا په برخه کې هم کار کوو. د سره سره د امن بشپړ کولو په موخه موږ انساني مرستې هم کوو او د قدرتي آفتونو له وجې چې کم زیانونه رسي زمونږ اداره د اغې لپاره هم پاکستانی حکومت سره مالی مرستې کوي.
د خاغلی بارکیسن په خبره چې دوی نه خپلغه په قبایلی سیمو کې خپل کار نه کوي بلکې فټا سیکټریټ او د دې ترڅنګ نورو وړو لویو دولتي ادارو ته مالی مرستې ورکوي او بیا هغه ادارې په عملی توګه دغه منصوبې پر مخ بیايي. دا چې په قبایلی سیمو کې دا مهال دغه ادارو سره یو ایس ای آی ډی څومره مالی مرستې کوي خاغلی بارکیسن یې
تر دا مهال زمونږ ادارې 800 ملیون ډالر مالی مرستې دغه ادارو ته ورکړي. دا هغه مجموعي رقم و چې مونږ د خیبر پختونخوا او قبایلی ولس سره واده کړي و چې ورکوو به، او مونږ خپل دغه واده پوره کړی ده.
خو د خیبر قبایلی سیمې د باړې اوسیدونکو بازارګول بیا وایي چې مقامي او نړیواله ټولنه د تیرو سو کلونو راهیسې دا دعوی کوي چې دوی قبایلي ولس سره په لکونو کروڑونو ډالر مالی مرستې کوي. خو د په خبره په ځمکه هیڅ نه ښکاري. خو خاغلی پارکیسن بیا وایي چې کچا ته هم دا اعتراض وي چې دغه منصوبې صرف کاغذي دي او په ځمکه هیڅ نشته، نو هغوی د پاکستان د ترانسپیرنسی انټرنیشنل سره د یو ایس ای آی ډی د منصوبو په اړه خپل شکایتونه درج کولی شي.
د یو ایس آی ډی کارونه په دې اړه رپورټ اوریدی. او اوس هم د خبر ایجنسی د قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي ساجد مسیح خبره چې هغه په فاټا کې لومړی عیسائی دی چې مذهبي اقلیت تیز کوونکی دی او د امریکا سکالرشپ یې ترلاسه کړی دی. له ده سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې سکالرشپ یې څنګه ترلاسه کړی. نو هغه وویل
زما چې ابتدائی تعلیم د لنډی کوتل د خیبر جنسی آرمی پبلک سکول نه کړی او میټرک زما او هغه نه پس ایډورډ کالج پېښور لا لاړم او 2011 کې زما خپل ایچ این ڈی کمپلیټ کړل ایډورډ کالج نه. د دې سکالرشپ لپاره زما په 12 میاشت 2012 کې کړی او د انټرنیټ په تھرو لغوی خپل د یونایټیډ سټیټ د امریکا نه خپل یو ویب سایټ دی United State Education Foundation Pakistan. دا په ما ګوګل باندې سرچ کړی او دا کمیونټی کالج انیشیټیو پروګرام دا ما اپلای وکړل. دی تقریبا یو شپږ میاشت دی پروسس واخیسته. ما انټرویو مو شو پکې، زما د انګلیش وکیبلری او انګلیش سکیل ټیسټ مو شو پکې او د الله د مهربانۍ سره زه پکې کامیاب شوم.
کمیونټی کالج انیشیټیو پروګرام په نامه دغه سکالرشپ اهداف څه دي؟
د تخ پروګرام کې ډیر زیات زینه دي، د لیبرل ایجوکیشن نواله، د هاسپټلټی، د مهمان نوازی چې موږ ورته وایو، د کاروبار څنګه کول، د پروفیټ او د اکانومی معاشره کې خپل ځان څنګه مضبوط کول. او دا یو کال سکالرشپ دی چې د امریکنۍ حکومت او د امریکنۍ خلک تاسو له سپورټ کوي او مختلف ادارو کې تاسو له موقع ورکوي د دوه نه درې میاشو پورې تاسو ورسره کار وکړئ او څه نوي شی نه زده کړئ.
اوس ته او ستا کورنۍ څه احساسوي چې هلته په امریکا کې د دومره اوچتې پای تعلیم په سکالرشپ باندې حاصلوي؟
دا زما د کور او زما د ټول فیملی دی او بلکې زما ټول کمیونټی، زما ټول علاقه د فخر کارا باندې او فاټا نه او کی پی کی نه زه صرف یوازې یو کس یم، یوازې مینورٹی یم چې دی پروگرام کې سلیکشن یم د ټول پاکستان نه.
هلته تاسو سره په امریکا کې د خلکو رویه څنګه ده؟
خلکو ډیر زبردست رویه ده، خلک دلته ډیر پولایټ دي، دلته خلکو مینا ډیر زیات دی. لکه مونږ پښتانه چې ځان ته وایو چې مونږ کلیلا یا مونږ کور له څوک راشي او مونږ ډیر مینا ورکو. او زه دا خبره درته کوم چې دا زما ته لګي نه چې زه لکه پردی ملک یا پردی وطن کې راغلی یم، دلته خلکو کې هم داسې مینا دی چې زما په علاقه کې لکه چې تاسو څه غواړئ، لکه تاسو څه پوښتنه کړئ چې لکه زه پلانکی ځای لازم.
تاسو د یو ساجد مسیح مرکه واورید چې دا وخت په امریکا کې سکالرشپ باندې دی. او اوس هم په وروستیو شپو کې احمد شاه اعظمي درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. د پاکستان په گلگت بلتستان کې نامعلوم وسلوالو د پوز او پولیسو درې افسران په ډزو وژلي دي. د چیلا سیمې انتظامی مشر ډي سي او امجد بټین نن سهار مشال رادیو ته وویل چې د پوز کرنل غلام مصطفی، کیپټن اشفاق او د دی امیر ضلع د پولیسو مشر هلال احمد بیګاش په ډیپټي کمشنر هاوس کې له نوموړي سره د امنیت په اړه غونډه وکړه چې د ستنېدو پر مهال په لاره کې وسلوال برید پروس او دغه درې واړه افسران پکې وژل شول. د پولیسان په بولان سیمه کې له کوټ څخه پنجاب ته روان د سورلو له ګاډو څخه وسلوالو دیارلس تنه تښتولي او بیا وژلي دي.
د مچزلی ډیپټی کمشنر کاشف نبین سهار مشال رادیو تول چې وسوالو پرون شپه پر دوه بیلابیلو ځایونو بسونه درولي او د سورلۍ ترشنافت کاډو کتل ورسته دوی نږدې غرونو ته لځان سره بیولي او هلته وجلی دي. د پاکستان چارواکي وایي په هیواد کې د پشکال په بارانونو او سیلابونو کې د مړو شمیر 850 رسیدلی دي چې په کې 14 کسان یوازې په خیبر پښتونخوا کې وژل شوي او لا هم د زیانونو راپورونه را روان دي. مرخه په افغانستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره په سیلاب ځپلو سیمو کې د نور سیلابونو د امکان خبرداري ورکوي. دا اداره وایي چې د کابل د سروبي ولسوالۍ په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له کبله تر اویا تنه زیات مړه شوي او د ورکسو کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د طالبان مشر ملا عمر د افغانستان راتلونکي ولسمشریزي ټاکنې رد کړې دي او دای د وخت ضیا بللې او له خلکو څخه غوښتي چې رایه استعمال نکړي. په کابل کې د هندستان سفیر امر سنهانن جلال آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې د شنبې د ورځې د پیښو قربانیانو له کورنۍ سره وکتل. د هند سفیر په یاد پیښ کې د هر وژل شوي کورنۍ ته $10,000 او د زخمیان لپاره په عمومي توګه $10,000 او $10,000 هغه شهید شوي جماعت ته چې په دې پیښ کې ورته زیان رسېدلی لیږل دي. هندي چارواکي وایي چې په لنجمنه سرحدي سیمه کشمیر کې پر ناوخته د 2-15 عسکر وژل شوي دي. د هند دفاع وزیر اے کے انتونی ویلي چې د شلو په شاوخوا کې وسوال تراګر چې په پاکستاني پوځي درشي کې نور کسان هم ورسره و. د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د هند پر یو امنیتي پوسټ برید وکړي. بلخ د پاکستاني پوځي چارواکي انکار کړی او ویلي دي چې پر سرحد کومه پیښنه درامنځته شوې. او د امریکا د بهرنی چارو وزارت خپل ټول وګړو ته د القاعده لخوا د ممکنه ترهګر برید له کباله د یمن پرېښودلو امر کړی دی. دا امر تر هغه یوازې 100 ساعت وروسته شوی چې نن په یمن کې د امریکا په یو مشکوک ډرون حمله کې د القاعده 4 غړي ووژل شول.
خبرونه مو له احمد شاه زمي ز خبرېدل. هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونه پای ته رسیدلې. چې سهار له 9 بجو څخه بیا د ماجیګر تر 6 بجو پورې تاسو هر ورځ اوري. نن تاسو کولای شئ دغه ټول خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم اوري او لوستي او تصویرونه هم وګوري. د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسو. عبدالحی کاکړ او نور ملګرو ته اجازه ورکړي. خدای پامان.